رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ازبکستان وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان حکومت د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د پښتنو په وژنه کې لاس لري، او په لندن کې پولیس د یو کس پسې ګرځي چې څلور کسانې په چاقو وهلي دي.
نن د یکشنبې ورځ د اوریدې میاشتې لسمه یولسمه د 2019 کال د مارچ د میاشتې له 1 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړي نن پېښور کې راغون شوي.
زموږ چې څه کارکوندي او څه پښتانه دي، مینوال دي او د کام خواخوږي دي، هغه را رسېدلي دي او قافلې لا روانې دي.
د بلخ اوسیدونکي په دغه ولایت کې له دولتي چارواکو نه د عدالت غوښتنه کوي.
موږ راغلي خو دغه سپارایو چې موږ لا راکړل شي او د موږ د حق نه دفاع وکړل شي.
ولسمشر ټرمپ وایي که د غیر قانوني مهاجرینو مخه ونه نیول شي نو د مکسیکو سره به پوله وتړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. ازبکستان وایي که طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښیي، دغه هیواد چمتو دی چې په سمرقند کې د دغو مذاکراتو کوربتوب وکړي. دا څرګندونې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ویکتور محمدوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې وکړلې. د ارګ پیلامې کې ویل شوي دي چې ښاغلی غنی د سولې د خبرو په اړه د ازبکستان د کوربتوب مننه وکړله او زیاته کړه چې سمرقند د دواړو هیوادونو ګډ فرهنګي میراث دی. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د سولې د خبرو دپاره د یوې واحدې مشرۍ دپاره د حکومت او سیاسونو ترمنځ خبرې روانې دي.
مرجع واحد برای رهبری کوشش ها رویش مشوره صورت میگیره که انشالله ایجاد شود تا خدا خواسته باشه. در این راستا هم صدای واحد مردم افغانستان که صدای صلح است و صلح با عزت و پایدار بر مردم افغانستان.
اجرایی رئیس وویل د سولې په خبرو کې واحد رهبری به په دې وتوانیږي چې د افغانانو د حقونو ښه استازیتوب وکړي.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د امریکا غږ ته وویل چې ماین د کلینیک په دروازه کې ایښودل شوی و او تیره شپه شاوخوا 11 بجې وچاودید. د چاودنې له کبله د کلینیک درې در خونې ویجاړې شوي، فرنیچر او طبي وسایل زیانمن شوي او همدارنګه یو امبولانس او یوه سراچه موټر هم تخریب شوی دی. په چاودنه کې چاته ځاني زیان نه دی اوخته.
د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ پوره شوه. چارواکي وایي اوس جګړه یو څه آرامه ده، خو له امله یې د 2000 کورنۍ کډوالې شوې دي. څه یې همالته چپه دره کې خوندي سیمو ته تللي دي او ډېرې یې د مرکز اسدآباد او د ننګرهار ولایت هم تللي دي. د ماڼوګي ولسوالۍ په یوه کور کې له داعش څخه راکړه شوي 9 فامیلونه اوسیږي. دوی وایي زموږ سرونه یې مونږ خپل سرونه راایستلي دي او تر اوسه مو مرستې نه دي ترلاسه کړي.
مونږ چې د هغه ځای کې نه رالو، مونږ من هلته بیخي ډزه ډېره وه او مشکلاتو سره مخ وه. ماښام خپل ماشومانو خالي را خلاص کړو او ډېر مشکل سره مخامخ یې او دلته هلته مازلې را ورسېدې، چاره نه کېده. بیخي همدغه ځای نه د شپې 11 بجې را ورسېدو ماڼوګي ولسوالۍ ته. دلته خپلوان هغې سره خالي بس سخت مونږ مشکلاتو سره مخامخ یې او څه لږ شنې مرستې شي دي، خو هغې مرستو منې زمونږ هېڅ مشکل نه حل کېږي.
د کونړ د کډوالو ریاست وایي د چپې درې ولسوالۍ نه تر 2000 کورنۍ کډه شوي دي او د مرستو لړۍ به ورته پیل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په نري رنځ یا تبرکلوز اخته 9000 افغانان مړه کیږي. د امریختیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز نن د نری رنز ناروغي سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه ته ویل چې په تیر 1990 کال کې په افغانستان کې په نری رنز ناروغي د اخته کسانو شمیر 8000 پیښې ثبت شوې وې. د مارچ 3 نیټه د نری رنز یا تبرکلوز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده چې ملګري ملتونه لا هم د یوې مرګونې ناروغۍ په توګه یادوي.
دا هم نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پېښور غونډې ته چې په زرګونه پښتانه ورته راټول شوي ول په وینا کې وویل چې پښتانه دې د دښمن په وړاندې یو موټی اوسي. د دغه غورځنګ بل مهم مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت د هغو کسانو په ښکاره ملاتړ او ساتنه کوي چې د پښتنو په وژنه کې لاس لري. په غونډه کې د عیني شاهدانو په وینا تر 15000 زیاتو پښتنو ګډون کړی و. په ګډونوالو کې یو ډېر شمېر ښځو هم برخه اخیستې ده او د خپلو عزیزانو انځورونه یې په لاس کې نیولي دي چې د دوی په وینا د حکومتي ادارو لخوا تری تم شوي دي. د دې خبر تفصیل لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ.
په ایران کې یو سړی د خپل مېرمنې د کورنۍ وغړي وژلي دي. د ایرنا دولتي خبري آژانس وایي چې دغه پیښه د ایران په جنوب لویدیځ کې د دیسفول په ښار کې شوې ده. په راپور کې ویل شوي دي چې دې سړي کلاشینکوف راواخیسته، د خپلې مېرمنې د کورنۍ 15 سړي او 2 مېرمنې وویشتلې او ویې وژلې. برید کوونکي خپل ځان هم ویشتلې خو ژوندی پاتې شوی دی او روغتون ته د علاج لپاره وړل شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو پولیس وایي چې تحقیقات پیل کړي دي.
په پاکستان کې وسلواله کسانو چې مخونه پټ و یو خبریال د کور نه په زور ایستلی او د ځان سره وړی. د منهاج مساوي ورور ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې 40 ساعته کېږي د خپل ورور احوال نه لري. د خبریال په کراچۍ کې د یو سیمه ایزې ورځپاڼې دپاره کار کاوه. د کراچۍ د خبریالانو اتحادیې دا کار غندلی او په عاجله توګه یې د ښاغلي مساوي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالانو ویلي دي چې د امنیتي ادارو په هکله د انتقادي لیکونو وروسته یا نیول شوي دي او یا هم ورته اخطارونه ورکړ شوي دي.
نن په ترکیه کې محلي انتخابات دي. په دې انتخاباتو کې ترکان خاروالان د خاري شورا غړي او د ناحیو استازي ټاکي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
څارون کې فکر کوي چې د جمهور رئیس اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا واکمن ګوند لپاره نننی انتخابات تر ټولو سخت انتخابات ګڼل کیږي. پر انقره او استانبول باندې کنټرول له خطر سره مخ دی. ریسیشن یا اقتصادي رکود مخ په زیاتېدو دی او د رای اچونکو په ذهن کې تر ټولو مهمه موضوع د اقتصادي ستونزو موضوع ده. خلک له همدې عمله په قهر دي. دا د جمهور رئیس اردوغان غږ دی چې په استانبول کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله. نه یوازې دا چې استانبول د ترکیې تر ټولو غټ ښار دی، د اقتصادي فعالیتونو مهم مرکز هم ګڼل کیږي. اردوغان زیار وست چې له اقتصادي مشکلاتو نه د خلکو پام او توجه د هیواد د امنیت پر لوري واړوي او ترکان هغو خطرونو ته متوجه کړي چې ترکیه ورسره د کوردي بیلتون غوښتونکو د پاڅون له امله دغه هیواد په جنوبي ختیځ کې لاس په ګرېوان ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا هم پاتې خبرونه. په لندن کې پولیس د یو کس د نیولو پسې ګرځي چې شک پیدا یې 4 کسانې برنه حقه په چاقو وهلي دي او ټپي کړي دي. پولیسو ویلي دي 2 کسان ښه کاري ژوبل شوي دي. دغه کسان د شنبې په شپه او د یکشنبې په سهار وهل شوي. پولیسو ویلي دي چې نن به د لندن د ښار په لارو کوڅو کې د پولیسو حضور زیات وي او دا چې دغه بریدونه د تروریزم سره تړاو نه لري.
په بنگلادش کې پولیسو د یو تجارتي مرکز 2 مالکان نیولي چې 13 اونۍ پکې اور لګېدلی و. 6 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي وو. پولیس وایي د اف آر ټاور په مالکانو د بېغورۍ او د ودانیو د قوانینو نه د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. په دې ودانۍ کې د همدې 3 پنجشنبې په ورځ اور ولګېده چې 2 ساعته یې دوام وکړ. چارواکي وایي د دې ودانۍ په 22 پوړ کې ځینې کورونه په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي.
امریکا د مرکزی امریکا په 3 هیوادونو مرستې بندې کړلې. د امریکا حکومت وایي په السوادور، ګواتمالا او هندوراس یې ځکه مرستې بندې کړې دي چې امریکا ته مهاجر رالیږي. امریکا همدارنګه خبرداری ورکړې ده چې د مکسیکو سره به خپل سرحد یا د سرحد یوه برخه وتړي. د دغو 3 هیوادونو نه چې امریکا پرې مرستې بندې کړې دي، په دې 13 میاشتو کې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي امریکا ته دغو پناه غوښتونکو د راتګ کوښښ کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هیوادونو تور لګولی دی چې د مهاجرینو کاروانونه یې جوړ کړي دي او مخ په امریکا یې روان کړي دي.
چین وایي د ښه نیت له مخې د امریکا په اموالو ګمرکي تعرفه نه لګي. د چین دولتي شورا نن پریکړه کړې چې د بلې میاشتې د لومړۍ نیټې نه وروسته د امریکا په موټرو او د موټرو په پرزو اضافي ګمرکي تعرفې نه لګي. د چین چارواکي وایي دا کار د ښه نیت له مخې کړی، ځکه چې امریکا هم پریکړه کړې چې د چین په اموالو به ګمرکي تعرفې وځنډي. قدر من اوریدونکو، دا و د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې د خپل یو وژل شوي مخکښ غړي ارمان لونې د څلوېښتۍ په مناسبت جلسه وکړه. د کونړ چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ پوره شوه. چارواکي وایي اوس جګړه یو څه آرامه شوې ده، خو په سیمه کې حال څنګه دی؟ دا رپورټونه وروسته اورئ، خو تر دې مخکې درته بل رپورټ لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په اړه باید هڅې او خبرې اترې متمرکزې او په یو مسیر برابرې. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانانو یو واحد آواز په سمه توګه تمثیل شي، د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې واحد مرجع او رهبرۍ لپاره هڅې او مشورې روانې دي. لیمینیازی په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل په اوس وخت کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، په مذاکراتو کې د خلکو د یو غږ لپاره باید یو واحد نظر رامنځته شي.
په دې برخه کې چې هر هڅه او کوښښ کیږي یو نیک اقدام دی، خو په هغه صورت کې چې دغه هڅې متمرکز شي او یو واحد مسیر ونیسي، په هغه صورت کې به د ټولو افغانانو څخه ښه استازیتوب وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو د حکومت له رهبرانو سره د سولې د یوې او واحدې مرجع د جوړولو پر سر بحثونه او خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی د افغان سولې په تړاو د خپل دریم سفر په ترڅ کې ازبکستان ته تللی او ټاکل شوی چې له ازبک چارواکو سره پر افغان سولې وغږیږي. خود سولې او شمیر فعالین بیا د حکومت له لورې د دا ډول وړاندیزونو مطرح کول د وخت ضایع کول او د سولې پروسه ټکنۍ کول ګڼي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
سره له دې چې موږ د مشرانو نظریاتو ته خاص او ځانګړی احترام لرو، اما په دغسې یو شرایطو کې چې اوس د سولې خبرې اترې په ډېر اساسي پړاو کې دي، فکر کوم د دغسې وړاندیزونو مطرح کول غیر له دې نه چې د افغان ولس هغه هیلې له خاورو ته راخاوري کړي او له بله پلوه دغه هلې ځلې چې کلونه کېږي په تمه وو او بالاخره اوس هغه یو سټیج ته رسېدلي، د دې لپاره به ګټه ضایع وي او 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 د وخت له منځه وړل به وي.
بل لور ته ازبکستان وایي که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی وښي، دغه هیواد چمتو دی چې په سمرقند کې د دغو مذاکراتو کوربتوب وکړي. دغه څرګندونه د ازبکستان د ملي امنیت شورا سلاکار ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال کړي دي. د یکشنبې په ورځ لارک څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ازبکستاني پلاوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. بیان وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په اړه د ازبکستان له کوربتوب څخه مننه کړې او زیاته کړې ده چې سمرقند د دواړو هیوادونو ګډ فرهنګي میراث دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او په دې اړه یې دوه ځله له افغان طالبانو سره کتلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM
3.5. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کونړ چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې یوه اونۍ پوره شوه. چارواکي وایي اوس جګړه یو څه آرامه شوې ده، خو تر 2000 کورنۍ د جګړې له ویرې کډوالې شوې دي. نور حال په رپورټ کې.
د چپه درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ له روانې جګړې تر 2000 کورنۍ کډوالې شوې. څه یې همالته چپه دره کې خوندي سیمو ته تللي او ډېر نورې مرکز اسدآباد او ننګرهار ته وتلي دي. د مانوګي ولسوالۍ په دې کور کې له داعش څخه راکډه شوې 9 کورنۍ اوسېږي چې وایي یوازې سرونه یې راویستلي او تر اوسه یې بیخي کمې مرستې ترلاسه کړې دي.
موږ چې داغه ځای نه رالو موږ منالته بیخي ډزه ډېره وه او مشکلاتو سره مخ وه. ماښام خپل ماشومانو خالي را خلاص کړو او ډېر مشکل سره مخامخ او دلته هلته مازدې را ورسېدې چاره نه کېده. بیخي دغه ځای نه د شپې 11 بجې را ورسېدو دلته مانونګي ولسوالۍ ته. دلته هم څه خپلوان هغې سره خالي بس دغه کړی دی موږ او بس نور څه مشکل سخت موږ مشکلاتو سره مخامخ یو او څه لږ شنې مرستې شي دي خو هغې مرستې زمونږ هېڅ مشکل نه حل کېږي.
له زرګونو ماشومانو ښوونځي پاتې شوي. وایي حکومت یې دوی ته د تعلیم کولو زمینه برابره کړې.
زه اووم سینب کېم او د شپې 11 بجې را روان شو او دلته د شپې 11 بجې را ورسېدلو او جنګ د وجې نه رالو.
سخته راته وه او درېیم سینب کې مرتب کې وو.
د کونړ د کډوالو ریاست وایي چې له چپېدرې ولسوالۍ څخه تر 2000 کورنۍ کډه شوي او د مرستو لړۍ ورته پیل شوې ده.
په هغه سیمو کې د چپېدرې ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې د نورو خپلو خپلوانو سره په کورونو کې میشت شوي دي. همدارنګه مانونګي ولسوالۍ مختلفو کلیو ته راکډه شوي دي او تر اوسه پورې چې د مرستو اندازه ده دغه د سروې ټیمونه روان دي چې اووه ټیمه په دې پیش دره کې اوس پیلن په سروې باندې بوخت دي او د دغه فامیلونو سره چې سبب اور سره د 300 فامیلونو سره د ایم سی موسید خوانه او دبليو پی موسید خوانه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشي. نن هم عملاً په پی مانونګي ورسواره کې وڅلوي فامیلونو سره وشو او وڅلوي فامیلونو ټول ته مرسته ورسېدله. همدارنګه د دولت د خوانه د حوادثو ریاست او د انکشاف د هاد ریاست له خوانه سل فامیلونو ته هغه فامیلونو ته چې بيخي د شناس مان لاندې او د سرپناه څخه امکانات نو خیمه ترپالونه غیر خوراکي مواد د اشپزخانې کیټونه او خوراکي مواد ورته توزیع شو.
د کونړ ولایتي مقامات وایي د اجدلې په چپدره کې ډېر سیمې له طالبانو نیولې خو وایي په سیمه کې پوځي عملیات پیلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. پښتون ژغورنه غورځنګ نن په پیښور کې د خپل یو وژل شوي مخکښ غړي ارمان لونی د څلوېښتې په مناسبت جلسه وکړه. ارمان لونی د روان کال فبروري په 2 په لورلایی کې د پولیسو لخوا د تشدد په مهال ووژل شو چې تر اوسه یې د قتل مقدمه نه ده درج شوې. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
پیښور ښار نن بیا د پاکستان د بیلابیلو سیمو څخه د میشتو پښتنو کوربه و. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پیښور کې د خپل د وژل شوي فعال ځوان ارمان لونی د څلوېښتې مراسم نیولي چې د خلکو راغونډېدو خبرول یې شاوخوا 10 ورځې مخکې پیل شوي و.
موږ په اند باندې تر 350 کسان په دې ځای کې راځي په دې پینډال کې. نو معلومیږي هم داسې چې دا پینډال ورو ورو روان دی ډکېږي او د پښتونخوا وطن د ګوټ ګوټ ځاخله جنوبي پښتونخوا چمن سوی کوټې نه راواخلي بیا تر بولان بیا تر اسلام آباد زموږ چې څه کارکوندې او څه پښتانه دي مینوال دي او د کام خواخوږي دي هغه را رسېدلي دي او قافلې لا روانې دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادعا کوي چې حکومتي ادارې د جلسه د ناکامۍ هڅه کوي او غوړي خلک د دوی په جلسه کې ګډون و نه کړي.
داسې اشاره وی چې مثال ایجنسیانو ولا دا سړی چې کوم دی پرشرایز کړي دي چې تاسو منکر شي او جلسه کولو لپاره ځای مو ورکوي. داغه د لپاره موږ جرګې مرکیم وکي او انتظامیه سره من بار بار خبرې وکي خو ډیر په مشکل باندې دغه لس سورزي چې کومې وي دغه مسله روانه و. بیګا د شپې چې کومه ده د هغه اجازه ترته ملګر شو.
د دې غورځنګ فعال غړي سنای اجازه وی لدو ورځو په ټولنیزو رسنیو د ادارو لخوا ځینې جالي اکاونټونه جوړ شوي چې د جلسې د لغوه کېدو خبرونه خپروي.
دا ټول دردمن خلک ناشتي ټول هغه خلک ناشتي چې غواړي چې په دې خوره باندې نور امن راشي د بلتون د کرخې دوانه رښتا امن راشي سولېس ونوار ولنه.
په دې جلسه کې د ګډون لپاره د ارمان لونی خور وړانګ لونی چې دغه غورځنګ زړه ور فعال یادېږي هم پیښور ته رسیدلې ده.
موږ دوه هڅې چې کمی دي د شزو دراتک د پاراغه تقریبا موږ چې سومره کول ایسو ترغه زیات مشکل دي، لکه د هر چا کور ته ورغلی او هر شزي ته موږ جلا جلا د پیغام ورکړی دي چې راځي، او د شزو و هر ورور و هر سړی ته و هر پلار ته موږ دا مينتونه کړی دي چې دا کامی تحریکونه یوازې په سړو نه کوي، دا کامی خپلواکي چې کومه ده هغه یوازې سړی نه سی راوړی، لدې سره به شزي څنګه پر څنګه خامخا دري.
د جلسې لپاره امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوی دي. جلسې ته د صوبی بیلابیل سمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک ورغلي دي، په دې کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې خپل د شوکت لال مینه هم دغه جلسې ته ورغلي چې زوی له وو کلونو راهیسې ورک دی.
موږ دې له راغلي چې دا زوی مې ورک دی، موږ وایي که چېرته خیر خدای راکړي. یو وایي ما ته معلوم دی، بل وایي ما ته معلوم دی چې روپۍ واخلي بیا ورک شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین له امریکا غږ ډیوه رادیو سره په مرکه کې ویلي، د ارمان لوڼی د وژنې دوی میاشتې پوره کیږي، خو د لورلایی پولیسو تر اوسه د ارمان لوڼی د قتل مقدمه درج کړې نه ده. وایي دغه د وژنې مقدمه اوس د پښتنو په زړونو کې درج ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې په ترکیه کې اقتصادي رکود مخ په زیاتېدو دی، او ترکانو نن د یکشنبه په ورځ په محلي انتخاباتو کې د خپل خوښې کاندیدانو ته رای واچولې، جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا ځلې د خپلو سیاسي مخالفانو د سختې سیالۍ سره مخامخ دی. له انقرې نه د خبریال دوریان جونز د رپورټ مهم ټکی د سید سلیمان شاه نه اوري.
څارونکي فکر کوي چې د جمهور رئیس اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا واکمن ګل لپاره نننی انتخابات تر ټولو سخت انتخابات ګڼل کیږي. پر انقره او استانبول باندې کنټرول خطر سره مخ دی، او دا مهم محلي انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اقتصادي وده سوکه شوې، ریسیشن یا اقتصادي رکود مخ په زیاتېدو دی، او د رای اچونکو په ذهن کې تر ټولو مهمه موضوع د اقتصادي ستونزو موضوع ده. د انفلاسیون په وجه باندې په مارکیټ کې د خوراکي شیانو بیه له حده لوړه شوې، خلک له همدې عمله په قهر دي. دا د جمهور رئیس اردوغان غږ دی چې په استانبول کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله. نه یوازې دا چې استانبول د ترکیې تر ټولو غټ ښار دی، د اقتصادي فعالیتونو مهم مرکز هم ګڼل کیږي. د خلکو د نظر د معلومولو له تازه سروېګانو نه داسې څرګندېږي چې په دغه مهم کار کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په ملاتړ کې دومره زیات فرق نه لیدل کیږي، او نه معلومیږي چې د عدالت او پراختیا د ګوند په قبضه کې به پاتې شي او که نه له 15 کلونو وروسته به کنټرول لاسه ووځي. که څه هم چې اردوغان په خپله انتخاباتو ته نه دی ولاړ، شخصا د محلي انتخاباتو د انتخاباتي مبارزې ذمواري په غاړه اخیستې. د سیاسي چارو د څارونکو په باور له ښاغلي اردوغان سره د استانبول د ښاروالۍ د کنټرول د لاسه ورکولو ویره موجود ده، او له همدې امله په دغه مهم او کلیدي ښار کې د خپلو طرفدارانو د هڅولو او د رای اچونکو د قانع کولو په خاطر څو ځلې انتخاباتي غونډو ته وینا وکړه. اردوغان زیار وست چې له اقتصادي مشکلاتو نه د خلکو پام او توجه د هیواد د امنیت پر لوري واړوي، او ترکان هغو خطرونو ته متوجه کړي چې ترکیه ورسره د کوردي بیلتون غوښتونکو د پاڅون له امله دغه هیواد په جنوبي ختیځ کې لاس په ګریوان ده. اردوغان همداشان ترکان د نوي زیلاند په دوو جماعتونو کې د مسلمانانو ډله ییزې وژنې ته متوجه کړل، کوشش کوي چې خپل ځان د نړۍ د مسلمانانو د یو حامی او خیرخواه په صفت معرفي کړي. د اردوغان د مذهبي او ملتپالۍ د احساساتو نمایندګي کوي. په عین وخت کې اردوغان د خپلو طرفدارانو د خوشحالتیا په خاطر ژمنه کړې چې د استانبول د آیا صوفیا تاریخي موزیم چې یو وخت د ختیځو رومیانو یوه ډیره مهمه کلیسا بلل کېده او د کمال اتاتورک په زمانه کې په موزیم باندې بدله شوې وه په یو جامع جومات باندې بدله کړي. په ترکیه کې دا وخت خوراکي شیانو به په مارکیټ کې دیش په سلو کې پورته ختلې ده، او د تارونکو په باور د ښاغلي اردوغان د هڅو باوجود د رای ورکوونکو په مخ کې همدا تر ټولو مهمه او عاجله ستونزه ده. د استانبول د مرمره پوهنتون استاد پروفیسر بارس دوستر امریکا غږ ته په دې اړه ویل، زه فکر کوم چې په انتخاباتو کې شامل قوي او معاصر ګوندونه هغه شان کلاسیکي او قدیمي ګوندونه نه دي لکه چې یو وخت د جمهوري ګوند او یا نور عنعنوي ګوندونه وو. د اردوغان سیاسي مخالفان ادعا کوي چې ترکیه دا وخت له یو غټ بحران سره مخ ده. بل مهمه خبره دا ده شاید چې اردوغان دا ځلې ونشي کولی چې په جنوبي ختیځ کې د کوردانو ملاتړ حاصل کړي، او یا به د کوردانو طرفدار اجدي ګوند په پارلمان کې ملاتړ وکړي. ښاغلي اردوغان د دغه ګوند سرکرده مشران د ټریریزم په تور نیولي او په زندانونو کې اچولي. د حکومت مخالف سر سیاسي ګوند ایچ ڈی پی زیار باسي چې د کوردانو د غسینه په استفاده په انتخاباتو کې ګټه پورته کړي. خو بیا هم اردوان چې په 1320 لمریز کال کې د استانبول ښاروالو په خپل اصلي ښارګوټي کې پایا پخا ده. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د لاتینې امریکې د هیواد سالوادور نه زیات شمیر کسان د ښه ژوند په هیله امریکې په لور خوځېدلي دي. راتلونکې اونۍ به د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله وتړل شي. نور حال په رپورټ کې.
د مرکزی امریکا له هیوادونو په سلګونو کډوال له حمله مکسیکو نه د امریکا متحده ایالاتونو ته ځان رسوي په دې هیله چې دلته روښان راتلونکي جوړ کړي. خو دا هیله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د سرحد تړل کېدو له تهدید سره مخ دي. په تازه کډوالو کې د سلوادور لږ تر لږه نوي اوسیدونکي د پلازمینې سان سلوادور څخه د امریکا په لور را روان شوي تر څو د مهاجرو له کاروان سره یو ځای شي. او 50 کلنه انا رامیرو له خپل کورنۍ سره د ښه ژوند په هیله د امریکا په لور روانه شوې ده. که څه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ فشار راوړی او دا کډوال ته ویلي چې په خپل هیواد کې پاتې شي، خو رامیرو وایي د سختیو له کبله مهاجرت ته اړ شوې ده.
دا ډیره سخته ده ځکه د کورنۍ نه جلا کیږي، خو تن باید تکلیف وګالي او د نوي ژوند هڅه پیل کړو. ویره شته خو توکل او هیله مو په خدای ده.
د مارچ په 9 نیټه ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ که د مهاجرو راتګ ونه دریږي، راتلونکي اونۍ به د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله وتړي.
که ټرمپ پوله وتړي دا به لوی ظلم وي، ځکه کورنۍ سره جلا کوي او دا کار د امریکا لپاره هم ښه نه دی. تاسو پوهیږئ چې په دې ګڼګونه کې مادي راکړه ورکړه شته. که دا بند شي نو په سندیاګو باندې هم دومره اغیزه کوي څومره چې په تجوان ښار یې کوي. ښه به دا وي چې په خپل حال یې پرېږدي.
خو د مکسیکو ولسمشر اندریس مانویل وایي چې د غیر قانوني مهاجرو مسئله امریکا او د مرکزی امریکا هیوادونو لپاره اساسي مسئله ده.
دا به موږ ته زیات زیان ورسوي، ځکه دلته د سودا اخیستو لپاره راځو. زیات شیان په امریکا کې ارزانه دي او لوی تاثیر به وکړي. هغه کسان چې دلته کار او سوداګرۍ ته راځي ډیر به پرې تاثیر وکړي.
مکسیکو دریم لوی هیواد دی چې امریکا سره هر کال د 612 میلیارد ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري. یو شمیر په دې اند دی که د امریکا او مکسیکو ترمنځ پوله وتړل شي، نو د سوداګرۍ په برخه کې به په میلیاردونو ډالر زیان ورسیږي. همداشان په میلیونو ډالر به قانوني کاروبار ته هم زیان ورسیږي.
د پولې تړل به په موږ ډیر تاثیر وکړي، ځکه زموږ یو شمیر د پولې یوې خوا او یو شمیر نور بلې خوا ته ژوند کوي. موږ هره ورځ ځو او راځو. موږ باید هره ورځ راشو، ځکه یو شمیر ماشومان په امریکا کې سبق وایي. کورنۍ خپل بچی ښوونځي ته راولي او دلته د اړتیا وړ توکي اخلي.
په 2015 کال کې ټرمپ په خپل ټاکنیزو مبارزو کې ویلي و چې له مکسیکو څخه به د غیر قانوني مهاجرو مخه نیسي. د همداشان ویلي و چې مکسیکو تېرې کوونکي او د نشه یي توکو قاچاق وړونکي امریکا ته رالیږي.
مهم خبرونه لنډیز اوري. ازبکستان وایي که طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو وي، دغه هیواد چمتو دی چې په سرمخند کې د دغو مذاکراتو کوربه توب وکړي. د پکتیا روغتیا چارواکو نامعلومو وسله والو د دې ولایت د برمل په ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز په بمونو الوزولی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي هر کال په نري رنځ یا توبرکلوز اخته 9000 افغانان مړه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پېښور غونډې ته چې په زرګونه پښتانه ورته راټول شوي ول وینا وکړل او پښتانه د دښمن په وړاندې یووالی ته وبلل. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ و غړي وژلې دي. په پاکستان کې وسلوالو کسانو چې مخونه پټ و یو خبریال د کور نه په زور ایستلی او د ځان سره وړی ده. نن په ترکیه کې محلي انتخابات دي. په دې انتخاباتو کې ترکان ښاروالان د ښاروالۍ د ښاري شورا غړي او د ناحیو استازي ټاکي. په لندن کې پولیس د یو کس د نیولو پسې ګرځي چې شک پیدا یې څلور کسانې بر ناحقه په چاقو وهلي او ټپي کړي دي. په بنګلادش کې پولیسو د یو تجارتي مرکز دوه مالکان نیولي دي چې تېره اونۍ پکې اور ولګېده او شپږ کسان پکې وژل شول. امریکا د مرکزی امریکا په دریو هیوادونو مرستې بندې کړلې او چین وایي د ښه نیت له مخې د امریکا په اموالو ګمرکي تعرفه نه لګوي. د چین دولتي شورا نن پریکړه کړې ده چې د ملي د بلې میاشتې د لومړۍ نیټې نه وروسته د امریکا په موټرو او د موټرو په پرزو اضافي ګمرکي تعرفې نه لګوي. د چین چارواکي وایي چې دا کار یې د ښه نیت له مخې کړی.
درنو اوریدم کو نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د تل پسې په څو لنډو شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه. سوکاله اوسئ.